اقتصاد كيفية اقتصاد لما لم نشك ولا شيء فانت دوام ولكو نحو المحاسبين غالم بجروب بدورة شيء أو سمحلان تا أروان سوريات تواتيا وركركري بيجا وتورك تاك وتورك يا بدلاشا وتزياتك يا رمانا
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مه هیروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په زابل ولایت کې ډیورن کرښې ته نږدې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه 3 تنه ولسي افغانان وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي. افغان اسلامي آژانس نن سه شنبې د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دا پیښه د شاملزو ولسوالۍ کې په ډیورن کرښه شوې او 2 تنه نور ملکي افغانان پاکستاني ځواکونو نیولي. تر دې مخکې یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دې پیښه کې چې پرون شوي د 2 تنو د وژل کېدو او 4 نورو ټپي کېدو هم پخلی کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید منیجه صدیقی او د بشري حقونو د مدافعینو، خبریالانو او منتقدینو په ګډون ټول هغه مخالفین خوشی کړي چې د طالبانو لخوا په خپل سر نیول شوي او بندیان دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا کمپاینری سمیرا حمیدی په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې د پاریسا آزاده د خوشی کېدو خبره اچونکی بللی، خو د طالبانو نور اړوندو چارواکو څخه غوښتي دي چې نور زندانیان هم خوشی کړي. د ښځو د حقونو فعال پریسا آزاده پرون دوشنبه له 1 څلوېښت ورځې وروسته د طالبانو له بنده خوشی شو. پاکستاني رسنوی د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقل قول خبر ورکړی چې ویلي د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان TTP یوې هوکړې ته نږدې شوي و، خو اسلام آباد له دې هوکړې په شا شو. پاکستاني رسنوی پرون راپور ورکړی چې امیر خان متقید دا څرګندونه په تهران کې د فلسطین په اړه د جوړ شوي ناستې په څنډه کې د پاکستاني سناتور مشاهد حسین سعید سره د خبرو په مهال کړی دی. مشاهد حسین سعید د تهران په ناسته کې چې تېره اونۍ جوړ شوی و د پاکستان د حکومت استازیتوب کاوه. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړ. د دغه غورځنګ یو مخک غړي ادریس پښتین د ازادي راډیو مشال څانګې ته نن وویل چې د ترهګرۍ ضد محکمې په دواړو قضیو کې د منظور پښتین ضمانت منلی دی. ښاغلی ادریس په خبره دوی د اسنادو د لاسلیک لپاره د قاضي په تمه دي او ښایي په دې زمانه سره منظور پښتین له زندانه خوشی شي. د امریکا پوځ وایي په عراق کې د امریکا ملاتړو وسلوالو د بې پلوټه الوتکو له برید وروسته پر دغو وسلوالو بریدونه وکړل. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون نن په یو بیان کې وویل چې دا بریدونه په ځایي وخت سهار وختي شوي او د دې احتمال شته چې په کې د کتایب حزب الله یو شمېر وسلوال وژل شوي وي. پرون د عراق په اربیل کې د امریکا د پوځ پر یوې اډې د بې پلوټه الوتکو برید وشو چې 3 امریکایان پکې ټپیان شول. روسیې دا کړی چې ځواکونه یې د اوکراین په ستراتیژیک سیمه دونیتسک کې د مارینکا په نوم ښارګوټی نیولی، خو کیف دغه ادعا رد کړی او ویلي ځواکونه یې په دې سیمه کې 3 حملې په شا تمبولی دي.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
جګړه نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم. 15 خې ګردی میستمو خراغلاست وایم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی د تهران په بلنه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره ایران ته تللی و. دغه کانفرنس د فلسطین اړوند د تهران په قربتوب ترسره شو چې د سیمې د لرو نږدې هیوادونو په تیره بیا د اسلامي هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د دغه کانفرنس په حاشوي غونډو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره جلا غونډې کړې دي. په دغه غونډو کې د راپورونو په اساس د افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیت، تجارت او سوداګرۍ په برخو کې خبرې شوې دي. همدارنګه د حسن کاظمي قومي لخوا ویل شوې دي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د ستونزو د هواري په خاطر دي د سیمې په کچه باندې د تماس ګروپونه رامنځته شي. ایران ادعا کړې چې د دغسې ګروپونو له رامنځته کېدو یې تل هرکلی کړی او ملاتړ یې کوي. په دې سربیره دوی ټینګار کړی دی چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره باید یو میکانیزم رامنځته شي. دا چې دغه میکانیزم په څه ډول رامنځته کېدای شي او نور څه مسایل پکې دي جزئیات نه دي خپاره شوي. امیر خان متقی داسې وخت ایران ته تللی چې هلته د افغان کډوالو په وړاندې ورځ تر بلې ستونزې په زیاتېدو باندې دي. په همدغه بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره په یادو موضوعګانو باندې خبرې کوو، خو تر هر څه د مخه ایران ته د متقی د سفر او د کډوالو د ستونزو په اړه یو راپور لرو.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو د زیاتېدو په لړ کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړې. د ایران رسمي خبري اژانسونو خبر ورکړی چې د امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ترمنځ غونډه یکشنبه په تهران کې وشوه. د مهر نیمه دولتي خبري اژانس په حواله په دې ناسته کې دواړو خواوو د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو میکانیزم په رامنځته کولو باندې بحث کړی. د مهر په رپورټ کې جزئیات نه دي یاد شوي چې د څه ډول میکانیزم له مخې به د افغان کډوالو ستونزې هوارېږي. د راپور په اساس متقی او قومي همدارنګه ټینګار کړی چې د سیمې په کچه د تماس ډلې رامنځته او د افغانستان د ستونزو په هواري بحثونه وشي. ایران ادعا کوي چې تل یې د داسې نوښتونو ملاتړ کړی چې هدف یې د افغانستان د ستونزو هواری دی. متقی چې د ایران په کوربتوب د فلسطین په تړاو په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره تهران ته تللی، هلته یې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره هم لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د افغانستان او ایران ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو کې د لا پیاوړتیا په هدف د موثرو اقداماتو یادونه کړې. د اعلامیې په اساس متقی په ایران کې د افغان بندیانو او مهاجرینو د وضعیت او ستونزو د حل په هدف د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصلې خبرې کړي چې د یادو مواردو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر د همکارۍ ډاډ ورکړی. متقی داسې وخت د ایراني لوري سره پر افغان کډوالو او اړوندو ستونزو بحث کړی چې په ایران کې افغانان ورځ تر بلې له سختیو سره مخ کیږي. ایران ویلي هلته میشت بې اسناد افغان کډوال باسي. د راپورونو له مخې له ایرانه سږ کال لږ تر لږه 400,000 افغانان راایستل شوي چې پکې شاوخوا نیمایي برخه په زور ډیپورټ یا اخراج شوي. په دې سربېره چې ایران د بې اسناد افغانانو د ستنولو بهیر مخ ته وړي، هلته د میشتو افغانانو په وړاندې ستونزې هم په زیاتېدو دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې د ایران د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې د دسمبر له پیله د ایران شپاړسو ولایتونو ته د افغانانو سفر، هستوګنه او کاروبار ناقانونه ګرځول شوی. د دې پریکړې په اساس لویدیځ او ختیځ آذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، ګیلان، مازندران، سیستان او بلوچستان له هغو ولایتو دي چې د افغانانو هستوګنه پکې منع ده. د ډوډۍ او ماشومانو ته د وچو شیدو په برخه کې هم پر افغان کډوالو یو لړ محدودیتونه لګول شوي.
نه اگه تو میخوای که بچه ما بزرگ هم یک انسانی ما یک انسانه نه
دست من
نه چون
دا په تهران کې د یوې افغان مېرمنې غږ و چې ایرانی پلورونکی د ماشوم لپاره وچې شیدې نه پرې پلوري. د ایران د روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د وچې شیدو د ترلاسه کولو لپاره باید د افغانانو په شمول ټول کډوال د ماشوم د زیږون سند، ملي کوډ، د مور او پلار نکاحنامه او ځینې نور اسناد وړاندې کړي. که څه هم ایراني چارواکي د ډیرو لوړو شمیرو ادعا لري، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د ایران څانګې د راپور په اساس دا هېواد د لږ تر لږه 1,000,001 افغانانو کوربه دی. په دې ډله کې 15,000 بیا اسناد افغانان هم شامل دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغان کډوالو په اړه باندې مولوی امیر خان متقی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د هیواد د ځانګړي استازي ښاغلي قومي سره جلا لیدنې کړي دي. همدارنګه د تجارت او ترانزیت، اقتصاد په اړه هم خبرې شوي. خو متقی په اصل کې د فلسطین اړوند یو کانفرنس لپاره ایران ته تللی و. ښاغلی صدیق منصور انصاري د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکی او د متحرک اقتصاد بنسټ مشر، او همدارنګه ښاغلی نثار احمد شیرزای د سیاسي مسایلو تحلیلګر زموږ د پروګرام میلمانه دي. دوی دواړو ته زیات ښه راغلاست وایم. که تاسو موافق وي اول به دغه د کډوالو مسله راواخلو، ځکه چې راپور ما هم په همدې مورد باندې و، ګرچې دغه حاشوي غونډو کې و، مګر تر ټولو تازه هم دغه واقع شوي چې پرون متقی له عبداللهیان سره په دې مورد خبرې کړي، او تر هغه مخکې هم د ورځې په جریان کې له حسن کاظمي قومي سره لیدلی دي، او د ایران او افغانستان ستونزو، اقتصادي مسایلو او د کډوالو په برخه باندې خبرې کړي. خو تر ټولو مهمه د کډوالو مسله ده چې هلته د ملګرو ملتو د کډوالۍ کمشنرۍ په اساس باندې څه باندې 1,000,001 افغانان دي، ګرچې دا شمېرې ممکن زیاتې وي. ایران هم دغه ادعا کوي، مګر له دې ډلې یوازې 15,000 هغه دي چې اسناد نه لري، او ایران د همدغو کسانو د ایستلو بهیر هم راپیل
پیل کړي تر څنګه لکه څنګه چې پراپور کې ویل شول په 14 ولایتونو کې د افغانانو هستوګنه او کاروبار او سفر منع دی. تازه له مشهدم راپور راغلی چې حتی دوی په بازارونو کې هم هغه څه چې پلوري هغه د هغو مخې نیولې د سفروشان نور افغانان نشي کولی چې هلته دا کاروبار وکړي. یعنی په هر ډول د افغانانو د ژوند او کاروبار او د دوی په اړه باندې دوی مخنیوی کوي. زما پوښتنه دا ده چې په دغسې شرایطو کې د متقی سفر او د افغان کډوالو د ستونزو حل فکر کوي ممکنه ده شونه ده منتقی به وکولی شي ایران قانع کړي چې د افغان کډوالو په وړاندې محدودیت راکم کړي یا دوی ژوند او کاروبار ته پرېږدي؟ ښاغلی شیرزای له تاسو به واورو په اول کې.
تر ټولو نه مخکې سلامونه اونۍ کېرې تاسو ته محترم میلمه ته او تخنیکي همکارانه او درنه او محترم اورېدونکو ته. وګورئ دا د کډوالو مسله خو یو خو د طالبانو د راتګ نه رئیسې کډوالۍ یو لویه مسله افغانستان ته جوړ شو. کله چې طالبان دغه د طالبانو د دغه دغه اوږده چې د نظامیانو سره درلود یا مخکرۍ جمهوریت خلکو سره درلود دی خلکو مجبوره شو چې کډوالۍ ته مخه وکړي او لار سو پاکستان ته لاړ او سه په ایران ته لاړ یا ځینې نور هیوادونه ته اروپایي هیوادونه ته. خو ایران او پاکستان ته ډېره لویه ستونزه په کډوالۍ ته مخ شوې ده. دا ټول د دغه خپله د طالبانو د لاسه د کډوالۍ مسله ډېر لویه شوې ده په دنیا کې. اوس څنګه چې موږ تاسو ټوله پوهیږو ډېره یو میلیون او اووه سوه زره کډوال د پاکستان ایستل کېږي په زوره. هغوی راځي یو لویه مسله هغه په د افغانستان دپاره ده. او کله طالبان کولی شي چې دغه نور کډواله دپاره هم یو د ستونزه د حل لارې پیدا کړي یا خلک اعتماد وکړي چې طالبان چې د داخله کې ځي طالبان دوی سره همغه مخکنۍ عقدې چې درلودل هغه بیا سره محکمه ده که هر څه ده بیا دوی سره بهونی کړي. الان چې په افغانستان کې کوم خلک چې اوسیږي هغوی ته څومره ستونزه ده د طالبانو د لاسه څومره ستونزه دننه ده. نو کله خلک باور کوي چې دوی هم که بیرته خپل وطن ته لاړ شي دوی ته بیا به ستونزه نه یا طالبان وکولی شي چې دغه ستونزه ته یو د حل لاره پیدا کړي یا افغانان اعتماد وکړي په طالبان باندې. بعد دا خالي یو باجنده کې نیول شوی ده چې موږ د کډواله په مسله کې خبره کړې ده. او دا چې په ایران کې څومره زموږ ستونزه ده پاکستان کې خاص دغه چې اوس ایران ته تللی ده ایران خو یو خبره ده چې دغه زموږ کډوال هم که ځینې ځایونه کې ښه نه کوي د خلکو د ځای د فرهنګ او کلتور رعایت هم نه کوي. او بل مونږ پوهیږو چې په دغه څلوېښت کاله کې دغه ایران او پاکستان د کډوالو د نوم نه دوی خپله سیاسي او استخباراتي لوبه دپاره ګټه اخیستې ده او کډوال په خپله منافع دپاره دوی استعمال کړې ده. اوس هم زه فکر کوم چې خالي یو هڅه ده یو اجنده کې یو خبره راغلې ده. هیڅ کار هم نه طالبان کولی شي او نه ایران هم غواړي چې دغه کډوال بیرته لاړ شي. په دې چې د کډوالو د نوم نه هم ایران استفاده کوي هم طالبان استفاده کوي.
مننه شیرزه صاحب. ښاغلی انصاري لکه څنګه مې چې وویل په ایران کې عملا ډیر زیات قیودات وضع شوي دي داسې چې حتی په نورو هیوادونو کې ښایي مثال هم پیدا نه کړی شو چې په 14 ولایتونو کې دوی د افغانانو سفر او کاروبار او هستوګنه منع کړې ده او که حتی ایرانیانو ته اختیار ورکړي که تاسو سرغړونه وکړئ نو له قانوني چلند سره به مخ کیږي افغانان که ونیول شي نو هغوی به بیرته ډیپورټ کیږي او جزا به ورکول کیږي. تازه له مشهد هم دغسې رپورټونه دي چې هلته حتی افغانان د سفروشۍ ته نه پرېښودل کیږي. په داسې حال کې چې مشهد د افغانانو نه ډک دی ځکه چې نږدې دی هراته د اقل. په دغسې یو حالاتو کې طالبان په یو زمینی شکل باندې دا مسله یادوي نو فکر کوي باید تر دې زیات څه وکړي او آیا ممکنه ده چې څه وکړی شي په دغه شرایطو کې؟ طالبان په ایران باندې دومره نفوذ لرلی شي یا ایران خبرو ته غوږ نیوای شي که څنګه نیسي که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې قدرمن میلمه همکارانو او معزز اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. تر کومه چې د ایران او پاکستان سره د افغانستان اړیکو پورې منحصره ده که هغه سیاسي او ډیپلوماټیکې اړیکې دي که سوداګریزې او اقتصادي اړیکې دي او تر څنګ یې د مهاجرینو او مسافرو افغانانو مسایل دي دا ټول همیش داسې ترسیمیږي او تنظیمیږي چې د افغانستان لشته حکومتونو یا ابزاری استفاده کیږي او یا هم خو ګوته نیول کیږي. په داسې حالاتو کې دغه فشارونه چې د مهاجرینو او یا هم د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو مسایل وي راپورته کیږي او ستونزې په وړاندې راولاریږي چې دلته په افغانستان کې د افغانستان خلک او حکومتونه له خورا ډېرو چیلنجونو او ګواښونو سره مخ وي. دا اوس چې موږ او تاسې وینو ژمی له یو خوا په افغانستان کې تپل شوی اقتصادي بحران، له بلې خوا له نړۍ سره د اړیکو نشتون او مراودات، له بلې خوا او دې ته ورته د افغانانو فقر او پراخې نورې ستونزې، نور هغه آباد دي چې افغانان ځوروي. موږ فکر کوو چې د پاکستان او ایران حکومتونه هڅه کوي چې پر افغانانو او د افغانستان په شته حکومت پراخ سیاسي فشارونه راوړي تر څو له نوي تشکیل شوي حکومت نه په مختلفو اشکالو په مختلفو طریقو او مختلفو میکانیزمونو هغه څه ترلاسه کړي چې دوی غواړي. د ایران حکومت هم تل په سنگر کې ناست وي او د پنجاب استابلیشمنت هم. موږ فکر کوو چې افغان حکومت اوس هم ځینې فرصتونه لري، ځینې قوتونه او یا داسې ابزار په لاس کې لري چې له هغې ورته استفاده کولی شي او په دې زرګري ډیپلوماټیک او سیاسي جګړه کې.
انصاري صاحب، ما غوښتل همدغه دویمه پوښتنه هم داسې وکړم چې دوی خپل هم په اعلامیو کې وبخې چې خبره مقطع کوم، مګر مهمه مسله دا وه چې دوی خپل هم په اعلامیو کې ویلي وو چې میکانیزمونه برام استکیږي چې د کډوالو ستونزه هوار شي. فکر کوي دغه میکانیزمونه څه ډول دي، ځکه چې خلک خو په میکانیزم نه پوهیږي چې څه به کیږي څه به نه کیږي یا کومې لارې چارې. لطفا په دې مورد هم خپل رڼایي واچوي.
مهرباني. اساسي ستونزه په ایران کې په ځانګړي ډول د افغان مهاجرینو په وړاندې نه نه ده. تاسو د شپاړس ولایتونو یادونه وکړه چې افغان مهاجرینو تګ راتګ هلته استوګنه پکې بنده شوې. دغسې د هغې مور غږ مو خپور کړ چې خپل کوچني ته د وچو شیدو دپاره یا دوکاندار ته زاری کوي او یا په هغه دفاعي جګړه ورسره اخته ده، هغه هڅه کوي چې تلقین کړي چې تاسو هم انسانان یې مسلمانان یې. مګر دا ده چې د دې تر مخه حتی هغه د شوروي اتحاد خلاف د جګړې په وخت کې چې کوم مهاجرین هلته اوسېده، په مختلفو برخو کې دوی ستونزې درلودې. د روغتیایي برخه کې ستونزې درلودې، د ګرځېده راګرځېده، د ژوند مسایل، دغه راز د ښوونې او روزنې په برخه کې چې حتی افغاني کوچنیانو ته په ایراني ښوونځیو کې د زده کړو فرصت او چانس نه مساعدېدو. دا اوس موږ ګورو هغه افغانان چې د شوروي اتحاد خلاف د جګړې په وخت کې یا کمونیستي رژیم په وخت کې مهاجر شوي او بیرته افغانستان ته راګرځي، هغوی هیڅ د عصري علومو په برخو کې هلته زده کړې نه دي کړي. هر څه چې زده کړي یا یې هلته مزدورکاري کړې یا یې حرفوي زده کړې دي او یا په نورو مسایلو په کوچنیو سوداګریو بوخت وه، نه په لویو سوداګریو او پانګونو کې دوی ته برخه او فرصت مساعد شوی وو او نه هم د زده کړو په برخه کې. اوس هم ورته مشکلات او ستونزې افغانانو ته برابرې شوي. سره د دې چې موږ نه یوازې د سنی افغانانو لپاره بلکې هغه تشیع افغانان چې دوی خپل هم مذهبي ګڼي او دلته په پراخ ډول په هغوی سرمایه ګذاري کوي، عسکرګیري کېږي، د فاطمیون او د زینبیون او نورو نومونو ترې لښکرې جوړېدې او سوری او عراق او نورو هیوادونو ته د جګړې لپاره لیږل کېده، مګر په مقابل کې د هغوی د تعلیم او پرمختګ په برخه کې هیڅ نه دي شوي. یوازې په مذهبي برخه کې د قوم در د دوی د قوم علمي حوزې او نورو حوزو د مذهبي تفرقي مذهبي تشنج او ستونزو کرکی او نفرت د خپرولو لپاره دوی پراخ کار کړي او دا کار اوس هم کوي چې د دوی د سپا او د پراتو د لارې تمویلیږي او تنظیمیږي، چې دا یو خطرناک لوبه ده. من فکر کوم چې هغه میکنه چې افغانانو ته د ښه ژوند، د روغتیا، د ښوونې او روزنې او په عزت د بیرته راګرځېده
شرایط او امکانات برابر کړی شي چې په خپل خواخه د نړیوالو او سیمایزو کنوانسیونونو او میثاقونو یا قراردادونو په اساس د افغانانو په عزت بیرته راګرځولو باندې باید هم افغان حکومت هم د ایران او پاکستان حکومتونه هوکړه وکړي او داسې میکانیزمونه سره
مننه کوم شیرزه خیر مننه د تاسو لاسلیم چې پاتې شوی په لاین کې غواړم له تاسو پوښتنه وکم چې بل اخرت څه یو حل لار به دغه لوی مشکلات ته چې افغان کډوال آلته ورسره مخ دي چاته د وچه شدو د اخیستلو لپاره باید یو افغان کډوال ملي کوډ ورکړي نکانامه ورکړي مثلا د ماشوم د زیګون کارت ورکړي نه دومره اسنادونه باید یوازې د وچه شدو لپاره دوی وړاندې کړي څه باید وشي چې دغه مشکلات حل شي
کډوال په مسله کې غوښت نه څلوېخ کالونه چې افغانستان وګړو کډوالۍ ته مجبور شوی ده کدا په پاکستان کې ده په ایران کې ده زه په هندوستان کې ما ډېر کارونه په هندوستان کې ما لیدلی په ترکیه کې په ځینې نورو هیوادونو کې دغه د کډوالۍ دا مسله د څلوېختو کالو نه رئیس شته د جمهوریت په وخت هم کې وو زه په ما خپله د مهاجرین یو مدافع په حیث ډېر هلې ځلې مې وکړه دغه ستونزه وو شته حکومتونه دې ته هیڅ کوم پلان نه لري سربیره په دې چې حکومتونه نه لري ما وایم چې لکه میلمان وایم مخکې هم وایم دغه ګاونډیان هم د دغه کډوالو د نوم نه استخباراتي او سیاسي لوب دپاره دوی هم استفاده کوي مشکلاتونه شته همدلته او تر دې پسنګ د یو ان ټی آر یا د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ چې په ملل متحد کې ده دوی هم د کډوالو لپاره څه نه کوي بس ټول هر څه مسله چې راغلي هر مشکلات چې راغلي ده کمخ کې وو که اوس د جمهوریت په وخت هیڅ څوک دغه کډوالو غم نه خوري سید پروګرام نشته ما ډېره ما وایي چې شپږ کاله ما په هندوستان کې ډېره پارالیزلې مې وکړه همدغه کډوالۍ دفتر چې په هندوستان کې ده همدا ماته تهدید وکړه اختارې ولکه چې نور دا کارونه دی بس که ما څه نه دی که ما مظاهرې وکړه دا مصاحبې مې وکړه په لکه چې تاسو سره په ستاسو راډیو سره هماغه وخت ما مصاحبې کړې ده د کډوالو د کوم چې په هندوستان کې اوسېږي خو هېڅ پروګرام نشته هېڅ کوم هوکړه نشته اوس ما وایي چې هم طالبان د دغه نوم نه خپل ځان دپاره یو استخباراتي او سیاسي لوب دپاره استفاده کوي هم ایران هم پاکستان هم نور ګاونډیان همدغه یو لوبه ده متاسف په دې یم چې کومه ستونزه چې ګوري هغه د افغانستان وګړو ده هیڅوک نشته چې دوی غم وخوري او د دوی نه پوښتنه وکړي او دوی ته یو صحیح لاره پیدا کړي چې د دوی ژوند لکه عام انسانانو غوندې ژوند وکړي په هغه هیوادونه چې کوم مشکلات راغلی د افغانستان او دوی دغه بین المللي قوانین د مخه نه دوی مجبور شوی ده چې خپل خاوره خوشي کړي او لاړ شي یو چیرته د بین المللي قوانینو په مخه دوی لاړ شي او یو صحیح ژوند وکړي دغه مشکلات شته خو دغه ته ما وایي چې دغه طرفان ده دا یو اجنډا کې راغلی و او ته متقی سفر چې هغه بل مخ درلودله بل کارونه و د کډوالۍ نوم نه مې استفاده وکړه چې درازه د په اجنډا کې واچو الان کې کوم خلک چې په دننه نه ده هغه ته چې امکانات نشته هغه د پاره چې څومره څنګه تاسو مخکې ده څنګه خلک اعتماد وکړي چې بیرته راشي یو حل لار ده چې طالبان که رښتیا غواړي چې ځان ته مسلمانان وایي او یو غواړي چې خلکو ته خدمت وکړي اول تاسو په کور دننه خلکو ته ستونزه لرې کړئ دا مکتبونه خلاص کړئ ښوونځی خلاص کړئ پوهنتونونه خلاص کړئ پرېږدئ خلکو ته چې خپله فرهنګ کلتور عنعنه هر څه او سیاسي فعالیتونه که لري په نظر داشې دا د یو ویشتم پورې وخت د خلکو حق لري چې سیاسي فعالیتونه وکړي خپل فرهنګ هر څه ته ورسي تاسو دغه امکانات دننه کور دننه کوم خلک هغه ته برابر کړئ چې دا خلک اعتماد وکړي چې اوس ما ته څه ستونزه نشته
دی ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې مو هم پام دی مورید باندې د متقی او د عبداللهیان عکس پور کړی او لیکلی مو چې کڅ نظر او پښتنه لري ته ویلې کې دغه سفر او د اغیزو پاړې فرحان محمد په نوم یو اوریدونکو لیکلي چې د ماجرونو د وضعیت پاړه د افغانستان د مقامات په خله گاونډیان او نورې وادونه لکه پاکستان ایران او ترکیه د خبره چې پیازم نه ماتوي ارڅه چې زړه وغواړي هغه سی کوي پر ماجرینو پاکستان استره بیلګه ده د دې سفرونو اصلي اجنډاوي نور یو د پردې ترشاوي نه هغه چې پرسنوي کوي عبدالعارف زدران لیکلی چې اوس افغانستان خپلواک دی او د خبره چې خارجي سیاست خپلواک دی نو هیوادونه به د نورو یوادونو سیال بوي. ښه، عبدالرحمن بیا لیکلي امریکا چې وتښتیدله نو ایران، چین او نورو ګاونډیانو ته افغانستان پاتې دی، خپلې مزې به کوي. نذیر حسین لیکلي له متقي پوښتنه وکړي چې په ګاونډیو هیوادونو کې د رسمیت پیژندلو په لاټه کې یاستئ، آیا تاسو د افغانستان له خلکو پوښتنه کړې چې موږ په رسمیت وپیژنئ، ځکه چې تاسو د افغانستان نیمایي ټولنه له تحصیل او اقتصادي فعالیتونو منع کړې ده. ابو حمید توحیدی لیکلي په افغانانو سخت ظلم کوي، ایرانیان هیڅ رحم نه کوي، افغانان په ډیر سپک نظر ګوري، پاسپورټونه شکوي او په بېرحمۍ باندې ډیپورټ کوي. دی وایي چې خپله هم له دغسې یو سرنوشت سره مخ شوی او د پاسپورټ او ویزې سره یې ډیپورټ کړی او راشړلی دی. ځینو نورو کسانو هم کمنټونه کړي دي، ځینو په دې اړه باندې. البته مننه کوم له دوی نه. اوس به هغه وروستي مبحث ته راشو. ښاغلی انصاري، متقی لکه څنګه مې چې وویل په فلسطین اړوند یو کانفرنس کې چې د ایران په کوربتوب جوړ شوی د قدس کانفرنس هلته ګډون کړی و، د ځینو اسلامي هیوادونو او د ایران د ځینو ملګرو هیوادونو استازي هم ورغلي وو. دوی په فلسطین کې د روان وضعیت، خصوصا د غزې باندې د اسرائیلو د بریدونو او په ټوله کې دغه کړکېچ په اړه باندې خپل نظریات ورکړي دي. په ټوله کې د ایران دغه کانفرنس ستایل شوی دی. له هغې ډلې متقی هم د ایران دغه نوښت ستایلی دی او ده ویلي چې هلته د بشري نو نقص چې کوم روان دی چې خلک وژل کېږي، څه باندې شل زره په دې اړه باندې باید چوپه خوله پاتې نه شي خلک، او نړۍ باید خپل غږ پورته کړي د فلسطین لپاره د حقونو غوښتنه کړې ده. د همدغه نظر په ارتباط د بشري حقونو د سار سازمان یوې مسؤولې هیدر بار ویلي دي چې منطقي په خپله په افغانستان کې حقونه نقضوي، د دوی حکومت په تېره بیا د ښځو په برخه کې او د ورزي ایران کې د نورو خلکو لپاره حقونه غواړي. هیدر بار ټینګار کړي چې باید منطقي په تور د بندیزونو په لیست کې وي. همدغه مسله څومره مهمه ده چې په خپل افغانستان کې د نیمایي ټولنې حقونه نقض دي او د نورو لپاره دوی حقونه غواړي، دا مسله که انصاری صاحب تاسو راته وایي.
مهرباني. د فلسطین د مظلوم ولس، خصوصا په غزه د وروستیو بمباریو او حملاتو او د اسرائیلي تروریستانو او صهیونیزم د جنایاتو په وړاندې چې کوم کنفرانس شوی ده، زما په فکر هېڅ د ستایلو ځکه نه دی چې هلته تر 40,000 بېګناه بې دفاع کوچنیان په شهادت ورسېده، تر 50,000 ډېر ټپیان شو، میلیونونه هغه بې کوره شوه. نن دوی راپورته کېږي فقط د خوراک خاک او د میلو چرچو یوه جلسه جوړوي او وایي چې موږ د فلسطین د خلکو ملاتړ کوو. دا ملاتړ نه دی، دوی باید د اسرائیل د هغه کوچني هیواد او د هغه 15 میلیونه یهودو په وړاندې په قوت سره اسلامي نړۍ، بشري نړۍ، د بشري ورورګلوي په اساس، د اسلامي ورورګلوي په اساس راپورته شوی وي. که څوک د بشریت داعیه لري، که څوک د صله رحمۍ داعیه لري، که څوک د بېګناه او بې دفاع انسانانو د نجات او ژغورنې داعیه لري، هر یو ځان ته اتومي طاقت وایي، هر یو ځان ته اقتصادي طاقت وایي، که سعودي عربستان دی، که عربي امارات دی، که دغه ایران او نور دي. تاسو وګورئ د حوثیانو سره په د یمن په جګړه کې ایران لاس په لاس ولاړو، د سعودي عربستان او اماراتو تلواله جوړه کړې وه.
ما پوښتنه هم دا وه چې د افغانانو هغه څنګه کېږي، د افغانانو په اړه دغسې کانفرنس جوړ شوی دی چې ټولې وغواړي که څنګه او په خپله طالبان څه کوي په دې رابطه باندې، نیمایي ولس له درس او له کاره محرومه دی.
موږ وایو که خبره په کنفرانسونو کې ده، که خبره تش په اعلامیو کې ده، نن به په فلسطین کې په 2 میاشتو کې 40,000 خلک نه وژل کېده، نه شهیدانېده، تر 50,000 به ډېر نه زخمیانېده، او میلیونونه به نه مهاجر کېده. دغه د افغانستان وضعیت هم دی. په افغانستان کې هم او په خبره نه کېږي، دلته هم باید عملي اقدامات وشي. هم د افغانستان د شته چارواکي چې ځانونه ته واکداران وایي، که د خلکو حقوق دي، که د خلکو د ژوند مسایل دي، که د خلکو د اقتصاد موضوع ده، او که د خلکو او خصوصا د خویندو او میندو د کار او د تعلیم
مسله
او د اسلام احکام دي، د هغې مطابق باید هغوی ته حقوق ورکړل شي او د
مننن
خلک
پرې خودل شي چې انصاری صاحب مننن. شیرزای صاحب، د تاسو لپاره لاند وخت درو، مهرباني وکړئ که خپل نظر لاند راته وایئ.
سره دا په ایران ته بیا مستقبلي سفر او دوی چې د فلسطین په اړه خبرې کوي، دوی په 40 کاله چې جمهوریت وخت و همدغه ظلم دوی په افغانانو باندې کړی ده، د اسرائیل نه بدتره. اوس کوم چې دوی د خلکو د حقوق نه خبرې کوي، اما خبر صحیح ده. دوی ځان سره فکر وکړي کوم حقوق چې افغانانو لري افغانان ته مونږ ورکړی ده. د دوی اعمال او اخلاق د اسرائیل نه بدتر افغانستان وګړو سره ده. دوی څه دا روان کړی ده د ښځو په کورونو باندې، او دوی ترې د فلسطین خلکو دپاره هلته خبرې کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.